کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
عباس صاحب ستړی مشی د ازادي رادیو داتو بجوت خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې مو د افغانستان د سورې په اړه د نړیوالو له هڅو خبرو په دې اړه د پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د ځانګړي استازي د نویو هلو ځلو په اړه به هم تر خبرونو وروسته واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره په ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه شهر نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کنفرانس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کنفرانس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان 28 غړي لري. د دې کنفرانس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژد افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارس ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلی چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروې ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د ومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړي ازادي رډو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوې مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویسټ انډیز لوبډلې ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. د مالدوا دیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د صدر اعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدووا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدووا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واکه لرې شي. په مالدووا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدووا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکرات ګوند مخالفت له 2 اونیو راهیسې سیاسي کړکیچ پیدا کړی. د ډیموکرات ګوند مشر پرون وویل چې د داسې کړکیچ د مخنیوي لپاره چې حتی تشدد پکې پیچېدلی شي له واکه لرې کیږي. د جون په 8مه نیټه د مالدووا د سوسیالیست ګوند او د اروپایي اتحادیې د پلویانو د ګوند ترمنځ د ائتلاف موافقه د مالدووا د زیاتو سیاستوالو او خلکو لپاره د حیرانتیا وړ وه. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشت کې سقوط وکړ او 140 تنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ اصل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15مه نیټه د ماسکو په شیری میتیټو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوی وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان، پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونې لرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د ووم ځل لپاره د سوری خبرو تکشینی. بلور ته د افغانستان دننه جګړې سخته شوې دي. د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې عملیات شوي.
درویش کسان نیول شوي هم دي، یو په کې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې د شنیت لپاره د طالبانو په سلګونو زندانیان خوشی کوي. عام خلک دې ته اندېښمن دي.
د بیا زی ما غرو ته خيږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
یو ضمانت باید وجود ولري چې دا غکړنې بیا راتلونکي تکرار نشي او دا غکړنې باید ونه شي.
ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو او په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ووم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړ مورس د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او د سولې د هڅو ملاتړ یې وکړ. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو له زیاتېدو سره جرمني او چین یو اربیا را مخکې شوي او ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبيني ډکې خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د اوومې کتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږواره سره کتلي دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالي اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ناتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
особого внимания требует положение дел в Афганистане. коллеги здесь
так څنګه نورو همکارانو د تویل د افغانستان حالات ته باید جدي پام وسی. افغانان ملي روغ جوړي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. د پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جنیبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلی دی. د چین جمهور رئیس د کانفرنس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14مه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یاداشت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکاري پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یاداشت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم او د هند د صدر اعظم د سرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د مشال د څنګې د خبريال اصرار عالم محمد پراپور کې.
سرمشری ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
There is finally a realization that the conflict in Afghanistan has no military solution.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشهید بین الافغانی سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہواری ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسي او د افغانستان نشتې کاونډیانو هیوادونو د مثبت حالو زلو ستاینه کوي.
د پوزېټیو کنټریبیوشنز بینګ میډ بای چاینا، رشیا اند افغانستانز امیډیټ نیبرز.
بلخو افغان ولسمشر د شنګای همکاري سازمان پرونی سرمشر دي دا په خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو مشرانو په دې مننه کوي چې د افغان جګړې سیاسي حل غواړي.
له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د جون پر وشتما هر اړخیزه او رغنده مذاکرات لرم. زه د ټولو مشرانو مننه کوم چې په خپلو خبرو کې د افغان شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ، چې دا رنګ په صلح زموږ له ټولو متحدانو سره اړین نړیوال توافق رامنځته شي.
With all our partners on peace.
دا بلاسال کې دا چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورنه ردوي او وایي چې په طالبانو لرونکو اثر د دې لپاره کاروي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې هغه قانونه ذمہواره وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي. پرون د شنګای همکاري سازمان سرمشر دي ته په خپل وینا کې نریندر مودی وویل د دې خطر د مخنیوي لپاره باید ټول بشري قوتونه له خپلو شخصي ګټو تیر شي او یو موټی شي. باید هغه قانونه ذمہواره وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي، مالی او نور ملاتړ یې کوي. یاد وی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د روان کال د فروری پر 14مه یو ځانمرګي برید لګتل لګا څلور څلويخت هندي عسکر وجل. د دې حملې ذمہواری پاکستان میشتي وسلوال ډلې جیش محمد ومنله. تر دې حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ خطه اهم وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو په منځني سپ د 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په پیل کې ما دا خبره وکړه چې په دې خبرونه کې د آزادي واوریدونکو پروګرام لرو، خو د آزادي واوریدونکو پروګرام نه لرو. د غوړی اچار تفریح پروګرام دا تاسو ته خبرو، خو البته د ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه وړاندې په خبرونه کې لرو. اوس په خوست مخه کړو. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دې ولایت په مساخیرو ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو له لارې د وسلوالو طالبانو هغه درویشت کسیز ډله ونیوله چې غوښتلې د یو ډله ییز برید له لارې دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو تن پاکستانی دی او همدارنګه په دې عملیاتو کې و نور وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شویو وسلوالو څخه څو تنه یې د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخیلو ولسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زمونږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د سوردونه لري، یو د سورد دا دی چې د مساخیلو ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوله چې نور به ته هم عبرت واخلي.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخیلو ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلي، سندي کلي، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال والي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرجوب نه ده اوښتی، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرجوب له زمونږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتی، ولې په محل کې و کسان له منځه تللي دي هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مقاومت کې هغه لمنځته
د خوست مرستيال ولی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوال مخالفینو غوښتل په خوست ښار یو ډله ایز برید وکړي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د دې وطن غوښتل چې د خوست په ښار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولی د زمنګ وسلوال پوز د قاطع عملیاتو په نتیجه کې هغه ونه شکړل چې روژه کې زمنګ امنیت اخلال کړي.
کڅه هم په خوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرګ ژوبلو د اړولو دعوی کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکی چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د طالبانو مرګ ژوبله په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ته جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې په مسلسل ډول عملیات زیات کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلیرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر څلیرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسطاً زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلیرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ادبي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پېچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلې دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دي د سولې ایزو خبرو له لارې حل کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لندی پروگرام که نن د افغانستان پا گرنو سیمو که د افغانیو پر زای پر بحرانیو اثارو در اکری ورکری پر ایلتونو او د غرست د کرنیز و حاصلاتو پر دیری دو او بازار موندنی خبری کیشه. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړو. د خبرونه لمیل منو هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري لا سړي رډو سره ارتباط ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او لاندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي وو د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیز له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي وو په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په رایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقه بدل شوی. کریستین ساينس مانیټور خبرونه د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلی د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او لدی چې هغه وخت خزی له نارینه پرته بهر نشوي تللی. دی د هلکانو په جامه کې یو باردار خزه چې د دوی واری د مرستې لپاره ورټاکولې وو تر روختونه ورسوله. خزی د خپل زوی نوم فیروز کې خود. کریستین ساينس مانیټور لیکي فیروزه له هماغه وخت د باردار خزو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړی میرمنې رولاغنی سلاکار ده. د په 2003 کال کې د قابلیتګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلیتو پروژلو بوخته و. د طالبانو تر پرزیدو وروسته یوازې 400 په قابلیتګان فعال وي او اوس د شمیر 15000 کسانو ته رسیدلې. کریستین ساينس مانیټور لیکلی د زیګون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمیر په یو لکو کې لښپاړه سونه اوس 800 تر ښکته شوی او د زینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانی شاګردی او د افغان قابلیتګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوی کریستین ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقي ګو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریستین ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزه هڅې وي چې د قابلیتګانو خبره د کابینې تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلیتګانو لومړنۍ شورا پرانستل شوه.
او سجی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران او امریکا ترمنځ په فارس خلیج کې کړکیچ ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون غوښتنه وکړه چې د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لېږدولو کاروبار یې کاوه د حملې په اړه تحقیقات وشي. واشنگتن تور پوری کړی دی چې په دې حمله کې تهران لاس لري. جزئیات ته فرشته جلالزی پر راپور کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حملې په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14 شوه ده. انټونیو ګوتیرش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حملې مسؤلیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لېږدولو او را لېږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورن رد کړی دی. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج لزیاتی دو سره په یو وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هواري لپاره منځګړی توپ ته تیار دی. ګوتیرش ویلي چې اوس مهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمول لپاره یو میکانیزم نویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د جګړې پایل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د شکلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغې د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوټرش په فارس خلیج کې روانو سیاسي او امنیتی پرمختګونو په تړاو له بیلابیلو شکلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوټرش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پیښېدو مخنیوي وسی.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت څخه چې مخان دا پیغام پیژم په خبرو کې موالدل د مشال اړیو په خبرو کې موالدل چې د زابل کلیګل کې د افغانستان او پاکستان سرحد دی په دا کار شو باندې پاکستاني مليشو اغزن تر د افغانستان ته خاورو کې تیروي انو یا په دا علاقه کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان کینې نه کوي نو زما وکړه بانه ته دا وینه چې دا کارونه مکه وي ډیره د افسوس خبره ده. دا غوانانو نوم مبد سیستاسي د غوښتل خو د وطن غوور نه شي کولای چې پاکستانيان یې ارسونه لږ نه کوشش وکړي چې خوشاله شي چې نور غوانان د وطن ننګ کوي چې د غو مخ ته خلاصي او د کینونو نه شي دا ستاسي د فار ډیره د شرم خبره ده. د شرم خبره ده ډیره د افسوس خبره ده. دا افغانیت د نامه د فار ډیره د افسوس د شرم خبره ده. والسلام
ز احمدی د هلمند ولایت د قلعه دوست سینو څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکي ویوړلې مشته ډېر سخت تاوانن راورسو. تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی سوی. مدارزیه هم کړې او سراج چې آیاتان هغه ویلې سروي هم کړی ده. خو موږ د حکومت څخه غواړو چې مشته د کیور واچي او دغه رود مخنیوي وکړي. خچېرې تاسو زموږ ځخ ورکی او تر مسؤولو چارواکو ورسره ډیره مننه وکړه.
نما چې بلای د کندهار د تخصص سره په تماس کې ما چیرو د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په وس کار کړی ا ماتر اوسه موږ ما سات نه جوړ کړی نو تاسو ښه اله کوو چې دا پیغام پور کې او د ولور پر چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ل خبرو د خلکو سیره څنګه معلومه ولې شي؟ مثلا د غوس خبرې کوم زما سیره به څنګه وي؟ راځي ل خبرو د سیره د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې وور.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس د سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا سبشي بشخ په افریدو د هغوی د سیره ځانګړتیاوي پیژندل شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس چیرې ترسیموي. څیړونکو وایي د څیړنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې لارې د هغه ظاهر یا چیرې ترڅ هدف پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې چیرې ځانګړې ژغنوي او څیرونکو هم وایي چې دوی له دې لارې د چا چیرې سل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د چیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوې او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت اړتیا نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ځواک لغسنی لیکي لا طالبانو هله کوم چې سوله وکړي نور د خپل هواد او خلک د پردیو د ګټو نه قرباني کوي. عبد القیوم لغسنی د زلمی خلیلزاد د سولې پر هڅو شک څرګند کړي. قدیر التکین بیا لیکي زلمی خلیلزاد هر ځل د سفر لپاره دو سره ډیره خوشبینیش کار کړی ده خو د مذاکراتو پایله داسې بیا نه وي. کریم شیدا د غزنی د مقر څخه لیکي په مقر کې د امان الله خان قصر دورانې دوله ګوښ سره مخامخ دی. له حکومت څخه هیله کوي چې ځانګړې پاملرنه ورته وکړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د امان الله خان څو قصرونه په بیلابیلو ولایتو کې رغولي دي، او دا مهمه ده چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د امان الله خان قصر ته هم پاملرنه وکړي. ملتیار له ناوی څخه لیکي د هلمند له روغتیایي مسؤلینو غواړو چې د ناوی د روغتیایي کلینیک تشکیل زیات کړي. ګل محمد سلام بیا لیکي په کندهار کې ازادي راډیو پر اف ام سمن اوریدل کیږي. له تخنیکی برخې سره به دا موضوع شریکه کړم. نور الله له کندهار لیکي افغانان باید نن لوبه آرام وکړي چې ژر ژر په کرکټ کې اوټ نشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي هیله ده چې افغانان نن د کرکټ لوبه وګټي، او رفیع الله له میوند څخه لیکي خدای دې د خیر سوله راولي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علی رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا خبرې پرون وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې د ناروی له شارج د افیر پیر البرت ایسا سره وکتل. خلیل زاد په ټویټر کې لیکلی دی چې ناروی له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري، او همداراز ناروی د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د کرکټ په نړیوال جام کې نن بل لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ ده. د دې جام په د سیالیو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد انګلستان د ویست انډیز لوبډلې ته په 8 وکټو مات ورکړه. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادو مشانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښتنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. او د مالدووا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د سر ریاضم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د افغانستان پر روانو حالاتو یو شمیر موضوعات لرو. د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت کوي، خو مخکې تر دې چې د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ د امنیتي ستونزو مسلې ته کتنه وکړو، په غزنی کې د انتخاباتو په اړه هم یو مشکل شته. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یوازې په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې له 119 مرکزونو د بندوالی یا د بندیدو خبر ورکړی. دغه کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې پورس آزادي راډیو ته په کابل کې وویل د دغو مرکزونو د بندیدو عمده لامل ناامنی دي. لدی سره د افغانستان ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړی. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې لپاره نه یوونه یوړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې له 240 مرکزونو څخه 119 مرکزونه یې بند دي. دا دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا مهال په غزنی ولایت کې د رای ورکونې لپاره په شرایطو برابر کسانو ته یوازې 8 مرکزونه پرانیستي دي.
په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره له 240 مرکزونو موږ یوازې د 80 مرکزونو پر پرانستلو وتوانېدو. نور د بیلابیلو په ځانګړې توګه د نامنوي له امله پرانستل شوي نه دي. موږ هیله من یو چې امنیتي بنسټونه په مشترکه همکارۍ وکړی شي ډیری بند مرکزونه پرانیزي.
مراکز بیشتر را باز بکنند.
د نامنه یو ترڅنګ ولسوالیو ته د حساس او غیر حساس مواد ورسته رسیدل او د کارکونکو په ګمارنه کې ځنډ هم د دغو مرکزونو د بندېدو لاملونه بلل شوي دي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د بندو مرکزونو د پرانیستلو په هدف د هڅو یادونه کوي. ښاغلی ابراهیمي زیاتوي چې پرته له غزني ولایت نه په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره 50 مرکزونه تړلي دي. د غزنی ولایت په ګډون په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا میاشتې په 13مه نیټه پیل شوه او د روان کال د سرطان میاشتې تر 8مې نیټې پورې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف:
په ټول افغانستان کې تقریبا ډېر محدود ځایونه به پاتې چې هغه ته مواد دي رسېدلي نو تقریبا ټولو ځایونو ته رسېدلي. موږ هغه ځایونه چې زموږ د کار په مسؤلیت کې شامل دي موږ ته ورته ځان ژمن کړو، که هغه د امنیت وي، که هغه د موادو د لیږد وي او که هغه نور بعضې چارې وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل نه تر دې دمه ولسمشریزو انتخاباتو ته د ګډون په هدف 25,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د دغې پروسې په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د ثبتولو چارې پیل کړي چې تر اوسه د ثبت شویو شکایتونو کره شمېره په ډاګه شوې نه ده.
بل لورته د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې نږدې دوې اونۍ مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نښتې شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي لشکېرو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپورټ لري.
دا غزنی خواجه عمري ولسوالۍ اوسېدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسي وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ د غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل لا څومو دې څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوي مور میزنه دولت
دا وایي دولت څومو شکور نه ولي. هر ورځ یو دوه کس ولسی وګړي وژل کیږي، کښتونه متباسول، غواوی او مالونه ممړو کیږي. خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي. ټول خلک پر رواني ناروغیو اخته دي. نن دا د زموږ د کلي دوه نفر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې د دغه وژل سوو کسانو تر څنګ ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپي سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغنه په سترګو ویني، هغه نه ولي، خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بیرته ونیوله. خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونو ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نه سوو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د سولې په ارتباط یا له سولې سره یو تړلې موضوع اخلو. د افغانستان د ولسمشر له لوري د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان پر ورسوي کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یو حده عملي شوی هم دی، بیلابیل کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د 1900 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه، د جون پر 10مه یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 8 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریښه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې لمې کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په لمې کې ویل شوي چې له 1800 تنه خوشي کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د لمې له مخې د جګړو په لیکو کې شکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه لمې وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخی او باګرام له زندانونو پیل سوه خوشمیری نه دی یاد کړی. د افغانستان د محبسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشن په پرز له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت لبنده خوشی سوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاب جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده هفته تیر کړه تقریبا 1700 کس د طالبان له جملې څخه د بند خوشی کیږي چې یو تعداد خوشی شوی په دغه دور د مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تاسو خوشی شوی دي.
خوشاغلی احمد یار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشی کېدو فرمان ورکړي چې لاسونه د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلې دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم عزیز د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره خنه دي چې ځکه چې د بیا زی ما غروت خيږي او بیا ما انتحار ما انفجار
بلې په دې باندې د کابل شاریان یا د هواد اوسیدونکو شاد اندېښنې ولري خو د دې تر څنګه ک یو ضمانت به وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي تکرار نشي او دغه کړنې باید ونه شي خو ان شاء الله زمونږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې راتلونکي به دوی داسې کړنې نه کوي.
له دې اندېښنو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلي دي نو ولسمشر ولې د طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجده له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې د کار ته اړ ایست.
شپږم ډول مذاکرات کې اسلامیزات او طالبانو ترمنځ نیوګلیبیا همدغه د بندیانو خوشی کېدل مسله مطرح شوه او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلک خوشی کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي نو د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلک خوشی کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسته نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار له امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړې وروغې سره مرسته کولی شي خو په مجموع کې دا دونی وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي نو بیا ډېره ښه نږدېوالي راغلي.
سید اکبر غوایی د محل 15,000 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه دی یاد کړی. د افغانستان د محبسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې 2,450 کسان د محل د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8,690 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تیروي چې د نوموړي په خبره د طالبانو په ګډون د بیلابیل وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وایي په وروستیو پسرلنیو عملیاتو کې، یعنې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر نهو زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي چې دا په غزنی کې هم داسې په هلمند کې په زابل کې په بغلان کې په کندوز کې بیګا شوی شي او په غور کې هم داسې په فاریاب کې دا شوي دي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي. تقریبا 9 عملیات شوي دي او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله او اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی، په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیل زاد هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې، اوربند او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوری له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. د خلکو په کور کې د ریاست جنگ روان دی. دا ډول جنگونه وی په کورونو کې او کله کله خو خبر آن چړی او چټک ته ورسیږي. پخوانی هوښیار وو، په تشو بوتلونو به سره ویشتل. د خبرونې په پیل کې کرتو صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. کرتو صاحب، کدی خوښوي پوښتنې به پیل کوم؟
ولې نه، څنګه چې خوښوي.
مننه. مټاکور لالا پوښتنه کړې وایي، ځان مې جمهوری ریاست ته کاندید کړی خو ډاډه نه یم چې بریالی بشم، هیڅ نه پوهیږم چې څه وکم.
مټاکور لالا خپه کېږه مه، جوزا راورسېده، ګرمي خپه اوج کې ده، خو ستا ماغزه له هماغسې کنګل پاتې دي. زه دې پېژنم، لا په خو دې غرونه نړول. تا خو ویل چې 90% رایې زما خپلې دي، هیڅ څوک یې رانه نشي وړی. اوس چې درنه لاره ورکه شوه، زمانه مشوره غواړي. اوه بخنه تاقی چې احساساتی شم.
خیر، مهرباني.
اوس دې چې دومره زحمت ایستلې مه یې پرېږده، داسې یو کاندید وګوره چې د ګټلو چانس یې زیات وي. کینه ورسره خبره وکړه، په څه چل یې رضا کا او تیر شه ورته. وزارت خو والله که په سترګو ترېنه وویني، کوم ریاست کې در کې هم ښه ده، او که ریاست نه در کوي یو مدیریت خو به در کړي.
دا بله پوښتنه زمونږ یوې خور چې خپل نوم یې په مخففو حرفونو SSRBCOQWX زایت وای لیکلی وایي، خارج کې ژوند کوم خو زړه مې ډېر تنګ دی، څه وکم چې خوشحاله شم؟
مخففو حرفونو یې په ما دلته سر وګرځاوه، خدای خبر د خارجیانو به څه حال وي ورسره. بله پوښتنه وکړه.
د کمره کلي نه شینکۍ پوښتنه کړې وایي، هر مازدیګر چې ګودر ته ځم منګی راڅخه ماتیږي. جنکۍ راته وایي، یا چا تاویز در باندې کړی او یا د نظره شوې، وایي که په دې حکله راته مشوره راکړي.
شینکۍ بیبي خپه کېږې به نه، سپینې سپینې خبرې به کوو. نه تاویز در باندې شوی او نه د نظره شوې، یوازې ته نه یې چې منګی درنه ماتیږي. د پیړیو پیړیو را په دې خوا دا لړۍ دوام لري. دې ګودرونو د داسې ډېرو منګیو ژوند ته د پای ټکی ایښی. لنډه به یې درته ووایم، زړه دې بایللی دی. چېرته به په کوم کونج کې درته مجنون ولاړ وي چې د هغه په ننداره شي، منګی درنه په تیګو ولګېږي او مات شي. که همداسې نندارې وي نو داسې ډېر منګي به درنه مات شي.
ښه غاښ ماتونکی ځواب خو دې ورکړ. کړتو صاحب، زما سره یو لیک دی. په سر یې ورته لیکلي چې دا لیک به د کړتو صاحب په مخ کې خلاصوي. ما هم همداسې پرېښوده او دغه دی ستا په وړاندې خلاصوم.
کړتو صاحب د توپ او توپخانو پروا نه لري. دا لیکونه خو والله که ورته یې ور نسوارم ښکاري. لیک پرانیزه چې سودا مې شو ورته.
دغه دی پرانیزه مې اوس به یې ولولم.
ولوله.
دا لیک د نامعلوم ځای نه د بختوري په نوم یوې خورکۍ رالیږلی. وایي د کړتو صاحب چې دومره هوښیار، ځیرک، چالاک او په هر څه پوه دی، ولې ځان جمهوري ریاست ته نه کاندیدوي؟
بختورې خورې، اول خو درته د همدې ځایه په دواړو لاسونو سلام کوم. احساس یې د قدر وړ دی. ستا حسن نظر نه یوه نړۍ مننه. الله دې حیا او عزت وساته. اما بعد ستا د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که زه د سیاست ډګر ته ور ودانګم نو دا اورېدونکي پوښتنې به څوک ځوابوي؟ نتاقې ته وایه دا د یوه.
دا د یوه.
دوهم دا چې نن سبا سیاست په پیسو کېږي او تا ته خو معلومه ده چې کړو تو ګوټ خرم نه لري. او درېیم دا چې زه نه غواړم سیاست مدار شم، ځکه چې سبا به خلک رانه کرکه کوي. همدا ښه دی چې په ښار او بازار کې مې څوک وګوري، لاس را ته پورته کی او وایي چې کړتو صاحب ستړی مو شي، او د احترام لاسونه را ته څو څو ځل پورته کی. وسلام. نتاقې بس به وي که نه ځوابونه.
کړتو صاحب ډېر وبښې، دا یو پوښتنه بله به هم ځواب کړې، خوښه دې ده؟
سمه ده، ځواب یې کړم.
مننه. لاجورد خان الماس پوښتنه کړې، وایي دولسم نه خلاص شوی یم، دا څو کاله کېږي وظیفې پسې ګرځم خو پیدا کېږي نه، لاره یې راته وښیه.
بس لاجورد خان الماس، وظیفه که په نوم وایې باید ته وزیر مقرر شوی وای. خو داسې نه ده. ته به داسې وکړې چې دوه درې میاشتې به د یو زور ځواکې سره بادیګردي وکړې چې ښه د اعتبار پوخ شو. داسې ځای کې به درته وظیفه پیدا کړي چې د خلکو خولۍ په غوړیو کې لویږي، ستا به بوټونه په غوړیو کې ولویږي. بیا نو مزې کوه مزې. او که ته په مفته د وظیفې په تمه ګرځې، دا به ستا هسې لیونتوب وي.
د غبرک شیرم واوری.
په دې خو ښه پوهېږي چې پوره میاشت روژې ځپلی یم. هغه د غره په شان تپیر صورت مې اوس راته پاتې نه دی. پخوا به خلکو چې هر ځای ولیدم راباندې غږ به یې کړو چې پهلوان چرته ځي خو سغه شهرت را پاتې نه دی چې ما هر څوک وګوري وای ډانډسته ګوره. او دا ریښتیا وای، اوس چې په لاره زما وجود مې ټول لړزیږي، د یوې خبرې او سلام راته پاتې نه ده. زما د اعصابو امپیر تر صفر ورسیدو، د بنګړو شرنګ هم په ما بد لګیږي. نن دې دلیچو دا بنګړي مات کا،
اوس مو درې کنجه میز ته رابورو چې واورې ویاندویان څه بوس بدوي.
ګران اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو د تاسې د غوښتنو سره سم د درې ارګانونو یعنې امنیتي، روغتیا او زده کړې چارو وایندویانو ته بلنه ورکړې تر څو ستاسو سوالونو ته ځواب درکړي. خپرونې ته ستړي مشئ، هر کله راشئ.
خیر، مننه.
په خپرونه به پیل وکړو. لومړی پوښتنه به د امنیتی چارو لویان څخه وکړم. محترمه، تاسو ته خو معلومه ده چې په ښارونو کې چاودنې زیات شوي دي، ولې مخه نه نیول کیږي؟
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ستاسو خبره پر ځای ده. په دې هکله کمیسون جوړ شوی تر څو دغه مسله په غور وڅېړي او علتونه یې معلوم کړي. کله چې علتونه معلوم شول مخه نیول یې اسانه ده.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. رابه شم د روغتیایي چارو وایان ته. خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې د ناروغانو خدمت نه کیږي، درملنه معیاري نه ده، د ډاکټرانو بېغوري زیاته ده. که مهرباني وکړي او په دې هکله معلومات ورکړي.
موږ د خلکو شکایتونه په سر سترګو منو. دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلي دي. تاسې باور وکړئ چې همدغه اوس زه د خواته راتلمه، موږ بیړنۍ میټینګ درلوده چې باید یو سیار کمیسیون جوړ شي او وخت نا وخت په روغتونونو وګرځي او په هر واټ کې چې زموږ ډاکټرانو بېغوري کړې وي او یا یې وکړي، علاوه له دې چې له دندې ګوښه کیږي، د قانون منګولو ته سپارل کیږي چې دا کار یوازینۍ د حل لاره ده.
کور مو ودان. د زده کړو چارو اغلی ویان دی، په بخښنې سره که راته ووایي، کلي خو پرېږده، په ښارونو کې مو هم ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي په ګرمۍ کې د سره لمر لاندې ناست وي او په یخنۍ کې د ساړه باد څپو ته. دا په درسي سیستم کې غټه ستونزه نه ده.
تر هر څه د مخه تاسې دغه دوه ورونو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
خوشحاله اوسئ،
موږ د دې ستونزې نه خبر یو. په دې هکله مو اقدام کړی، یو غښتلی کمیسون مو جوړ کړی. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ ماشومان د نورې نړۍ د ماشومانو سره سیال شي. ښوونځي به یې ودانۍ ولري، په یخ هوا کې به ورته ارکندیشن ولګیږي او په یوه کاملا آرامه فضا کې به خپلې زده کړې پر مخ بوزي.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي. امنیتی وایان صاحب، که راته ووایي، نن سبا په ښار کې غلاوې او ترور زیات شوی او خلک سخت په ویره کې دي. د شپې خو څه کوي، په رڼا ورځ کې خلک چور کیږي. په دې هکله مو کوم اقدام کړی؟
دا چې څنګه وکولی شو درنو ښاریانو ته یو د سولې او امن فضا رامنځته کړو، په دې هکله مو د مسلکي او تجربه لرونکي پرسونل څخه یو ځانګړی او باصلاحیته کمیسون جوړ کړی. ډاډه یم چې نوموړی کمیسون به دغه ستونزې ته د پای ټکی کیږي.
د روغتیایي چارو وایان صاحب، پوښتنه دا ده چې په اکثره درملتونونو کې تاریخ تیر شوي درمل پلورل کیږي، چې ناروغ ته تاوان څه چې حتی د مرګ سبب کیدای شي. آیا تاسې په دې خبر یې؟ او که خبر یې څه مو کړي دي؟
دا چې زموږ مسؤلیت دی، موږ هم غلي نه یو ناست. په دې هکله مو د هرې څانګې نه دوه دوه تکړه ډاکټران ټاکلي دي او کمیسیون مو ترې جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حسین حکمت او هیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401 بیا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
قبل یانو ز